سلام شهرا مشال ریډیو د شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه یو ساته خبري غړې کې هر کله وې په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمهونو نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تفسیر لرو خو اړومبي د سیمهونو نه د چارو نزان خبرو او د دې وخت خبرونه د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا په پیښور او ټانګ کې د عملیاتو پر مهال په انخطو کې د 1200 مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. افغان سوداګر وایي تم لري چې پاکستان بورتنن په کراچۍ بندر د پاتشي وی شاوخوا 3000 کنټینرو د برخلیک پاړه جواب ورکړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته دا واضحه کړې ده چې د غزې نیول به لویا تیروتنه وي. د خبرونو تفصیل د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا په پیښور او ټانګ کې د عملیاتو پر مهال په انخطو کې د 1200 مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. د فوز د اماړیکو دفتر په بیان کې ویلي دي چې سرتیرو نن د استخباراتي معلوماتو پر اساس د پیښور په بډبیره کې عملیات کړي او د یو قماندان سمیع الله په ګډون یې 4 مشکوک وسلوال وژلي دي. بیان زیاتوي چې د ډیر اسماعیل خان په کولاچی سیمه کې د وسلوالو سره په یو بل انخطه کې یو سرتیر هم وژل شوی دی. فوز د نومبر په 15 په یو بل بیان کې ویلي دي چې سرتیرو د نومبر 14 او 15 ترمنځ شپې مهال د استخباراتي معلوماتو پر اساس په مشنخیلو کې هم عملیات کړي. د وسلوالو سره سخته انخته شوي او په نتیجه کې 9 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د فوز د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. وزیر اعظم انورالحق کاکړ ویلي دي چې د افغانستان سره به د هیواد مسلې حل هواري شي چې کله په کابل کې یو مشروع حکومت جوړ شي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو د پالیسۍ دفاع وکړه او زیاته کړه چې دا ګام په پاکستان کې د امنیت ښه کولو په هدف پورته کړی دی. د طالبانو حکومت د وزیر اعظم د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو وړاندې په دغه پالیسۍ نیوکې کړي دي او د کډوالو د ستنېدو د عمل د ځنډولو غوښتنه یې کړې وه. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې د سپتمبر له نیمایې د نومبر تر 15 پورې له پاکستان افغانستان ته له 3 لکه 20 زره ډېر افغان کډوال ستانه شوي دي. افغان سوداګر وایي تم لري چې پاکستان به ورته نن په کراچۍ بندر د بند پاتې شاوخوا 300 کنټینرو د برخلیک په اړه جواب ورکړي. دا خبره د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ شریکې خونې چیمبر اف کامرس یو مشر خانجان الکوزی پرون مشال ریډیو ته کړې ده. الکوزی چې د طالبانو د سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ اسلام آباد ته تللی پلاوی کې شامل و وایي چې پرونې د کانټینرو د خوشی کېدو په هدف له پاکستانی چارواکو په تیر بیا د بارنو چارو له لنډمهالي وزیر جلیل عباس جیلانی سره خبرې کړې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې که پاکستان د دوی بند پاتې کانټینرې خوشی نه کړي نو د پاکستان او افغانستان داخلي تجارت اغیزمنې دي شي.
موږ د کال $300 میلیون په اندازه باندې تاسو ته صادرات لرو. تاسو موږ ته اضافه د 1 بلیون 1 میلیارډ نزایت واردات لري. دا هم د ستونزو سره مخامخ کیږي او افغانان مجبوریږي چې بل طرف ته په بدیل لار په چابهار او ایران باندې فکر وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې اسلام آباد تیره میاشت له افغانستان سره په ترانزیت تجارت تړون یا اپټا کې بدلون وکړ او د افغان سوداګرو لخوا یې پر واردونکو مالونو د 10% تعرفي یا فیس ترڅنګ د ځینو توکو پر لیږ بندیزونه هم ولګول. دا خبرونه تاسو د بشال ریډیو ناورې. د پیسو نړیوال صندوق IMF او پاکستان ترمنځ د پور ابتدایي تړون شوی دی. IMF پرون په خبر پاڼه کې ویلي دي چې تړون له مخې د دوی د اجرایوي بورډ تر منځورې وروسته به پاکستان ته د 200 میلیون ډالر پور ورکړي. IMF دا هم ویلي دي چې د دوی یو پلاوی د نومبر له 2 تر 15 پورې اسلام آباد ته سفر کړی دی او هلته د هیواد له خوا د اقتصادي اقداماتو جاج اخیسته دی. د پاکستان سرکاري خبري ایجنس اے پی پی هم ویلي دي چې د IMF پلاوی د پاکستان له نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ سره لیدلی او له حکومتي ډلې سره په تکنیکی کچا مثبت خبري شوې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته دا واضح کړی چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د شخړې یوازینې حل د دوو هیوادونو په جوړېدو کې دی او د غزې نیول به لویه تېروتنه وي. بایدن د کالیفورنیا په سایډ ووډ ښارګوټي کې پرون خبریالانو ته وویل چې د حماس ډلې له ولقې څخه د یرغمالیانو د خوشي کولو لپاره هر هغه څه کوي چې د ده په وس کې دي، خو د ده په خبره د دې مطلب دا نه شو چې امریکا به هلته خپل ځواکونه لیږي. امریکا او اروپایي اتحادیې حماس ترهګره ډله ګرځولې ده. دا د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو، که روان خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د خیبر د تیرا خلک وایي چې امنیتي ادارو ورته یو ځل بیا د خپلو کلیو د خوشي کولو ویلي دي.
خلکو لا متبدل زوی بیخیم چه تنه دی خلی بس اپنی مدد اپ که تیه تر روان دی چوک دی خپلوان اکرار روان دی و چوک چنگی خو مشکلات دیر زیود تیوی تا.
حکومت د نن څخه د پیټرول د یو لیټر بیا 2 روپۍ او د ډیزل نرخ 6 روپۍ د کمولو اعلان کړی دی. خلک سوای
په 2 روپۍ لیټر باندې خو هیڅ نه کې کده 50 روپۍ لیټر ارزان کی نه وړه ارزان شو نه چینی ارزان شو نه غوړی ارزان شو مونږ ته دی وړه ارزان کی مونږ ته دی چینی ارزان کی مونږ ته دی خوراک شو نه ارزان کی.
او په داسې حال کې چې نن په نړۍ کې د برداشت یا زغم ورځ نمانځل کیږي، د حقونو فعالان وایي چې په خیبر پختونخوا کې مذهبي اقلیتونه د زور ذاتی سره مخ دي.
دا یو نظریاتی انویسمنٹ پا دے ٹولنا کی شوے دے چی دا انسانی صفات بدرنگ او گرزولی شی.
نسی میں انہوں نے ہم پیوش میر موضوعات و راپورن و تفسیری لرو تر پائے دا مشال ریڈیو. روز زمګړو به موضوع ته د خیبر ضلع د تیرا ځنې خلکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې امنیتي ادارو ورته ویلي چې د دوی په سیمه کې د وسلوالو ضد د عملیاتو پیلولو اراده لري، نو ځکه دوی خپل کلی خوشي کی. د پاکستان پوز په رسمي توګه د کم ډول عملیاتو تصدیق نه دی کړی. البته یو امنیتي چارواکي پرون د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې امنیتي ادارې د عملیاتو تیاری نیسي. تر دې وړاندې هم پوز په تیرا کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کړي وو چې په نتیجه کې په زرګونه خلک بے کوره شوي وو. په دغه اړه باندې نور تفصیل د فرهاد شینواری په راپور کې.
ځای اوسیدونکو تصدیق کړی چې ځینې کلیو کې خلکو ته ویل شوي چې په دوه ونیو کې دننه دې خپل کلی خالی کړي. پوست که هر څو د عملیاتو پیلولو رسمي اعلان لا تر اوسه نه دی کړی، خو یو شمېر کلیو نه د کډو وتل پیل شوي چې په دې کې تیرا، سنډاپال، درې نغری، جوړوبای او داسې یو شمېر نور ځایونه شامل دي. د باډي او تیرا د ملک دین خیل قومي کونسل مشر هاشم خان پردی مشال ریډیو ته وایي چې دا پوځي عملیات په مخصوصو ځایونو کې کیږي، خو چې کوم خلک ترې بې ځایه شول تر اوسه کومه سرکاري مرسته ورسره نه ده شوې.
خلکو لا متبدل زوی بیخیم چې تنه دی خلی ونه ورکړی دی بس اپنی مدد اپ کې ته تر روان دي څوک د خپلوانو کرار روان دي و څوک څنګه خو مشکلات ډېر زیات دي. وته دا کم آپریشن چې دی دا خو په داسې ټیم کې کوي چې یو خو جمع دی بل ولته چې کم فصل خلکو کرلی دی تیار دی لکه پوخت کنا مغه غټلا چې کوم مو خلکو روبور پې کوي هغه لا تیار دی نو تاون خو یې ار طرفه تاون دی بوله کده خو هغه اچانک اپریشن دی.
تیرا درا له پی خبره په خوښه 60 کیلومتر فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې د افغانستان ننګرهار کورمی او اورگزو سره پولې لګیدلی. د باډي یو سیاسي فعال خانولی پردای وای چې تیرا کې با ولسی وګړي یو وار بیا ورته خپل کلی خالی کړي، خو په کار ده داسې باور راکړل شي چې بیا پوس په دې سیمه کې د وسلوالو د ورتګ مخه ونیسي.
چې لوکا خولې کاوه کم از کم دا ګارانټي خو په کور ده چې بیا دا خبره نه وي چې دلته په لوکا کې طرحګر دی اسدي. نو دا خلک په دا تشویش کې هم دي، بلکې یقیني خبره نشي کولای چې دا اپریشن به اخیری اپریشن وي یا دغه اپریشن یا دغه عملیاتو په نتیجه کې به ولته څوک دا وي چې دلته لوکا صفه شوی دی.
بل په لو بیا د تیرا قومي جرګې یو مشر خپل نوم نه خبرولو په شرط مشال او ریډیو ته ویلي چې دوی ته امنیتی ځواکونو باور ورکړی چې بې ځایه شویو کسانو پوره مرسته به وشي. د نومبر په شپږمه نیټه په تیرا کې د لټون د عملیاتو په وخت د وسلوالو لخوا په برید کې د پاکستان د پوز یو لیفټیننټ کرنل او درې نور عسکر وژل شوي وو. تیرا درا د خیبر ضلع د باډې سب ډیویژن برخه ده، خو په دې وروستو کې د ځان لا سب ډیویژن حیثیت هم ورکړل شوی. په تیرا کې په تیرو وختونو کې د وسلوالې ډلې لشکر اسلام، تحریک طالبان پاکستان، داعش وسلوالې ډلې خراسان څانګې او حکومت پلوه وسلوالې ډلې انصار الاسلام او داسې یو شمېر نورو وړو او لویو ډلو مرکزونه وو او یو بل سره یې تر اوږدې مودې پورې جګړې کړې. د پاکستان پوځ په 2018 کې ادعا وکړه چې هلته یې په تیرا دره کې ټولې وسلوالې ډلې له منځه وړي او دغه سیمه یې ترې پاکه کړې. خو د تیرا درې ولسي وګړي وایي چې په دې تیرو دوه کالونو کې هلته یو وار بیا د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې او په لرې پرتو غرونو کې یې وسلوال هم لیدل شوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان پوځ ادا کړی دا چې په ټانک کې د عملیاتو پر مهال وو وسلوال وجري دي. د عملیات پرون شوي دي، البته خپلواک سرچینو د دې داو تصدیق نه دی کړی. تر دې وړاندې هم پوځ په ځینو سیمو کې عملیات کړي وو. دا تر هغې وروسته ده چې په ټانک او شاوخوا سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي او ځایي ولس د امنیت لپاره په وار وار احتجاجي مظاهرې هم کړي دي. تفصیل له سیمې څخه اشتیاق مسید راکړي.
بیان کښې ویلي شوي دي وژل شوي وسلاول په ټانک پولیسو هدفي بریدونو کښې کاکړ وي او د عملیات په وخت پوځي سرتېرو د وژل شوي وسلاولو نه په ګڼ شمېر کښې وسله هم په خپله قبضه کښې اوخېستې ده. د خیبر پښتونخوا ګورنر غلام علي د پنځم په تېره ورځ په ډېره اسماعیل خان پرېس کلب کښې د سیمې امنیتي حالات په باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
د امن امان صورتحال خو خصوصا زمونږ په پرامنس کې او په بلوچستان کې ښه نه دی، او بیا په زمونږ په صوبه کې په ډی خان، ټانک، لکی مروت هم ښه نه دی، چونکې امنیت راوستل دا د ریاست او د صوبایي حکومت ذمہ داری ده او په هغې باندې هغه لګیا دی کار کوي. مونږ دا خواهش دی چې یاره دا داسې په یو ښه روبلۍ طریقې سره دا شی پای تکمیل ته ورسی چې کم یو بل سره نفرتونه لري دا نفرتونه ختم شي. لګیا دی حکومت په دې کوشش کوي چې کم خلک بالکل ریاست خلاف دي چې اغودو زر تر زره گرفتار شي.
د نومبر په یولسمې په ټانک ضلع سیمې کړي شانور کښې وسلاولې په پولیسو ګاډي برید کښې د پولیسو درې سرتېري وژلي او پنځه نور ژوبل کړي وي، او د دغې برید ذمهوري د تحریکې طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی منلې وه. او په ټانک مچنخیل سیمه کښې د وژل شوي وسلاولې په باره کښې لیا تحریکې طالبان څه هم ویلي نه دي، خو د ډېره اسماعیل خان ټانک ضلع اوسېدونکي مشال ریډیو سره په خبرو کښې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کړې ده چې د ضلع امنیتي حالات ښه کول د پوره ده زر ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوارلس ساعته خپرونې کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خپرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د مشال رد ہو گیا اردن کو حکومت دا پیٹرول پر نرخ کی دا نن سخا دو روپے او دا ڈیزل پر نرخ کی سلا پاس شپگ روپے دا لیٹر پر سر دا کمی اعلان کر دے. خود سوات منگور خار پر بلا بلو سیمو کی کاروباریان او عام خلق وائی چی دا موجودہ نرخ کمی دو سرا پگرانے کی سا قسمہ کمی ندر آگلے او نرات لیشی نو حکومت دے ورتا دا بنیادی ضرورتو نو سیزونا ارزان کی. پدا غاڑا باندې زمونږ همکار نیاز احمد خان د زنو خلکو سره خبرې کړې.
زمانم جی عمر ډېر دی په منګور کې د ریډې کار کومه دي چې موږ 2 روپۍ لیټر ارزان کړو په 2 روپۍ لیټر باندې بس وشي. مثال په تور لکه چې 2 روپۍ لیټر شي نو په 2 روپۍ لیټر باندې خو هیڅ نه کېږي. 50 روپۍ لیټر ارزان کی نه وړه ارزان شو نه چینی ارزان شو نه غوړی ارزان شو. موږ ته د غوړی ارزان کی موږ ته د وړه ارزان کی منگ تی چینی ارزان کی منگ تی خوراک شو ارزان کی کاغذ سلوی روپے لیٹر تا ارزان کنو پاگے کہ خوڑا ارزان نہ شو.
زما نوم دے ظفر جی از بزنس مین یم اینڈ گرافس کار می دے خبر دا 2 روپے لیٹر ارزان شو ہدا غین یو غریب سڑی دا پارا سب فائدہ واس سب دا غور تو رسی دو مطلب دا دے تو ور عالمی منڈے منی سون ارزان شی فی بیرل سون ارزان شوی دے پاگے را ولا راشا یار چ سون پاکستان کی پکار دا چیارا دا پیٹرول ارزان شی کم از کم 40-50 روپے لیٹر ارزان شی دغینہ با داشی چیارا کم از کم یو ٹیکسی یا یو ٹرانسپورٹ غٹ گاڑی دی باگی سڑے لاہور تے پیخور تے جی کم از کم 1500 روپے بے کرایہ کم شی.
زمانم ہم جدا لے سیدو سیدن کی اما دا ٹیکسی ڈرائیور یما پیٹرول گرانی کی 100 روپے ارزانی کی 2 روپے نو چ 2 روپے ارزان شی نو پاگی باندې من کس د 2 روپو د 100 روپو گرانی دو د لا جو د 2 روپے ارزانی سدی نو دن صاحب چی په 100 لیټر وا چی بایګه ټولی 100 روپے نه راوزی د دې د وجه دا چینی دا وړه د هر څه ګران چی دی وجه دا کرایانو په کې د دې نه پرخ نه راځي. حکومت ته دمو دا خواسته چې ګرانی کی 100 روپے چې ارزانی کی 80 روپے چې ارزانه نو خبي.
زمانم نومان دی جی زه دی لوی روډ یم او ما په خپل د شیمپانو کاروبار دی او نو دا پیٹرول 2 روپے ارزان کو په 2 روپے بده چاسته وشي لکه دا خبره شي نن سبا په 2 روپے سکی یم نو که یو 5.5 لیټر هوا چې 2 روپے دا 16 روپے شوی نو 12 روپے خلاص سبا ډوړې هم دکیږي.
محمد رحمان می جون دی او جیل سر شاته می کور دی جی او دا موږ سره وو تو کار نه دا گاڑی چلو خدا ډیزل ګرانی مرګری شل 1.5 روپے خېجای او بیا چیرا کوزای جو 2-3 روپے را کوزای او بدی که خلا کا نه سبا بچی 2-3 روپے را کوزی کی مداینا 50-60 روپے جوړی کی 50-60 روپے هنن سبا ماشوم سکول تم نه شوړی.
د مینګور خار اوسیدون کیو چې زمونږ د همکار نیاز احمد خان سره خبرې کوله.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زمونږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ ویلی دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزې حل هواری دي شي چې په کابل کې یو مشروع حکومت جوړ شي. د بی اسناد کډوالو د ملنا د وستلو دفاع هم وکړه او د عملی د پاکستان امنیت او د اقتصاد ښه کولو لپاره ضروری وګاڼه. وزیر اعظم په پاکستان کې د وسلوالو د فعالیتونو ذکر هم کړی دی خو ډیر کارپوهان د په کابل کې د جایز حکومت خبرې حیران کړي دي. تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک راکړي.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ د ملک نه د بی اسناد افغان کډوالو وستلو دفاع کړې ده او ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مسلې به حل حل شي چې په کابل کې یو جایز حکومت جوړ شي. په 15 نومبر په اسلام آباد کې غونډې ته د وینا په مهال د په پاکستان کې دننه د امنیتي ستونزو او د وسلوالو د فعالیتونو ذکر هم وکړو. پاکستان د داخلي غیر ریاست فعالیت کوونکو لخوا د ننګونو سره مخ دی. موږ په دې پوهیږو او تیاری کوو چې ستونزو ته مناسب جواب ووایو. موږ په خاصه توګه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د مذهبي او نسلي تشدد او په عموم کې په ټول پاکستان کې دغه ستونزو ته حل لټوو. په دې کې موږ د نورې نړۍ عملي مرستې ته ضرورت نه لرو. پاکستان دا صلاحیت لري چې په خپل سر دا ستونزه حل کړي. وزیر اعظم کاکر د اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ لخوا را جوړ شوی مارګل ډایلاګ نومې غونډې ته وینا کوله. ډېر تزیه نگران د وزیر اعظم په کابل کې د جایز یا مشروع حکومت خبرې حیران کړې دي، ځکه چې په افغانستان کې د جمهوري نظام په وخت هم د پاکستان لخوا دغسې سرګندونې کېدې او د پاکستان د حکمرانانو له خبرو داسې اټکل کېده چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو واک ته رسېدو نه پس پر دواړو ملکونو اړیکې تر بل هر وخت ښې شي. په دې اړه په اسلام آباد کې د سیاستو استاد پروفیسر اعجاز خان مشال ریډیو ته وویل،
زمونږ د فارن پالیسی ډیپلوماټیک ذهن نه دی، پولیټیکل نه دی، بلکې یو ملیټری اپروچ لرو. نو افغانستان ته د ملګرتیا په ځای پالیسی دا همیشه پاتې شي څنګه افغانستان مونږ کنټرول کړو. ا کنټرول نه کیږي، هغه طالبان راشي کو بل څوک راشي، مرګرې کولې ګران کار دی، نو بس دشمن یو ګڼا. نو دا بیان ورکول چې کله جایز حکومت راشي دا ډېر عجیبه غونته خبره ده. تر اوسه پورې خدا هیرو زو یک دم دا ناجایزه شو، مطلب دا شو
که څه هم دوه کله په افغانستان کې د جمهوریت نظام په سکوت او د وسلوالو طالبانو واک ته پرسیدو په پاکستان کې د حکمرانانو لخوا د خوشحالۍ اظهار شوی و، خو په تېرو دوه کلونو کې د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي. د پاکستان د نگران وزیر اعظم لخوا په کابل کې د جایز حکومت ته خبرې په اړه په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف او تجنګار کشف الدین سید مشال ریډیو ته وویل،
دا حکومت چې راغې دی وخت د افغانستان چې کم بر سر اقتدار قوت دی طالبان، نو مونږ ډېر زیاتې خوشحالۍ کړې وې او مونږ هلته کې لاړو، مونږ هلته کې چیان مسکلې وې. او د هغه وخت پالیسي او بیا د نن خبرې چې مونږ ګورو، زمونږ د وزیر اعظم صاحب چې کم سټیټمنټ راغلی دی، نو زه نه پوهېږم چې دې وخت کې معاملات زمونږ په کم نهج باندې دي او د دې د ښه کولو کوشش ولې نه کیږي.
پاکستان تور لگوی چې د افغانستان خوره د پاکستان خلاف استعمالیږي او د تحریک طالبان پاکستان غړي چې په پاکستان کې حمله کوي په افغانستان کې خوندي ځایونه لري. په افغانستان کې واکمن طالبان دا تورونه ردوي. د افغانستان سره د اړیکو خرابېدو نه پسته پاکستان نگران حکومت بې اسناد افغان کډوالو ویستل پیل کړی دي او په تیرو دوه میاشتو کې تر 2 لک زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دي 15,515 شپېته، 2,110، 10,980 او 13,500 کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشاله ډیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرڅه خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال لري دغه غوږی اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر مشر ولکر تورک وای چې له پاکستانه د افغان کډوالو خپل سره اخراج او لغوي سره د ناوړه چلند راپورونو اندېښمن کړي دي. نوموړي دفتر پرون په خبر پاڼه کې د افغان کډوالو زپل توقیف د غید بلکیتونو رانول او لغوي د او د غید ملکیتونو ورانولو ته اشاره کړې ده. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له هغه هیواد څخه باندې 10,000 بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. په همدې حال کې یو شمېر کډوالو هم له دوی سره د پاکستاني پولیسو د ناوړه چلند په اړه شکایتونه کړي دي، خو د پاکستان حکومت دغه تورونو ته په ځواب کې ویلي دي چې اسناد لرونکي کډوال د اوسېدو حق لري او دوی نه زوروي. په دغه اړه تفصیل اسد الله لودین پر راپور.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر مشر ولکر ترک وایي داسې شکایتونه ترلاسه کړي چې د پاکستان حکومت هغه افغانان هم په زور ستنوي چې د پی او آر یا د پناه اخیستونکو د نوملیکنې د ثبوت او د افغاني تابعیت کارتونه لري. د کاغلی ترک د دفتر د اعلامیې له مخې دغه کارتونه د پاکستان د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په ملاتړ افغان کډوالو ته ورکړل شوي او د دې ښکارندوی کوي چې په رسمیت پیژندل شوي کډوال دي. په اعلامیه کې راغلي ملګرو ملتونو دغه معلومات له هغو کډوالو ترلاسه کړي چې افغانستان ته راړول شوي او هغوی دغه راز ادعا کړې چې پاکستانی چارواکو ورسره بد چلند کړی دی. په اعلامیه کې د یو افغان کډوال په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی راغلي چې پاکستانی پولیس د شپې لخوا د هغوی په کورونو چاپې وهي او پیسې زر څاروي او نور مالونه یې ترې وړي. دغه کس ویلي پولیسو یوازې څو ساعته وخت ورکړی و چې د کور پاته توکي له ځان سره بار کړي او کور پرېږدي. دغه افغان کډوال ملګرو ملتونو ویلي چې د کور د تخلیې په حال کې و چې بلډوزر په وسیله یې د کور رانول پیل شول. یو افغان کډوال چې خپل نوم یې نه دی ښودلی ازادي راډیو ته هم شکایت کړی چې دوی پاکستان کې د کډوالۍ کارتونه لري خو ویره او بې برخلیکه وضعیت کې ژوند کوي. دغه کډوال ویلي غټه ستونزه د کډوالو مالونه او وسایل دي چې په خبره یې له مجبورۍ یې اوس په نیمه بیه پلوري.
چې قانوني اسناد نه لري اخو لواړه دغو شیان خو د لیپاته سو لیلام سو پاته سو. دغه کم کډوال چې دي د قانوني اسناد چې لري هغه هم په ویره کې دي خپل شیان خرڅوي او دغه شمسیانی دغه موټران دغه کمه زندگی چې دلته ده دا په نیمه نیمه بیه دلی خرڅوي. نو دوی زی افغانستان ته په دوه لاسه باندې د دوی شیان ګردلی پاتې سول. اوس موږ ډېرې ډېرې مصرفونه دلته کړي دي نو موږ نسو کولای چې داسې یو دم د پاکستان څخه ووځو. که موږ ووځو موږ به شیان په نیمه نیمه بیه خرڅوو. موږ د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ یو.
پاکستان کې یوې افغان کډوالې سنم کبیري هم تېره شپه له ازادي راډیو سره خبرو کې هلته وضعیت د اندېښنې وړ یاد کړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم د پاکستان چارواکي د افغان کډوالو د پیسو او ملکیتونو په ضبطولو تورن کړي خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر د راپور له مخې د سپتمبر له 15مې د نومبر تر 18مې نیټې پورې څه باندې 3,00,000 افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. د راپورونو له مخې افغانستان ته ستانه کړل شوي ډیری وګړي له جدي ستونزو له هغې ډلې د سرپنا له نشتوالي سره مخامخ دي. پاکستان د افغان کډوالو د چټک ستنېدا لپاره همدا اونۍ پر ډیورنډ کرښه 3 نوې لارې هم پرانستلې.
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو توړې دو تیر وګوره دي سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامه دی وی د زمو هسبند سره پرته ده. انټرنیشنل مارچ کال کې اوبو کو د پل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
تاندې هلی زموږ ونیزه خبرونه دا اوریدونکو په دې کې مونږه د خزو د حقونو په حواله باندې خبرې کوو. د پښتنو په ټولنه کې خزې د کوم ستونزو سره مخ دي د کوم چیلنجونو سره مخ دي او پای کې غټه مسله چې دا غره تعلیم مسله ده. په ډیرو سیمو کې سکولونه د دومره لري دي چې هلته د جنکو رسایی نه کیږي او د هغې په نتیجه کې هغې د زده کړو نه بې برخې کېږي. د دې سره سره د دې ټولو چیلنجونو باوجود د پښتنو ښځې دومره تکړه هم دي چې هغې د تعلیم د صحت په میدان کې او په نورو ډېر میدانونو کې کارنامې ترسره کړي دي. نو وخت په وخت باندې مونږ دغه شانتې قدرمندې پښتنې هم راغواړو او د هغې سره خبرې کوو د هغې په کار باندې او د هغې په زیار باندې. د دې سره به تاسو ته دا یادونه هم وکړم چې تاسو زمونږ خبرونې د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدئ شئ. زمونږ په پاکستان په بیلابیلو برخو کې خبریالان دي هغې مونږ ته وخت په وخت په تازه موضوعاتو باندې په خوندورو غونډو باندې مشاعرو باندې جلسو باندې ویډیوګانې هم را لیږي چې کومې د پښتنو ولسی مسلې دي ټولنیزې مسلې دي په هغه اړه باندې ځانګړي راپورونه او تبصرې هم را لیږي تصویرونه هم را لیږي او هغه مونږ په مشال ریډیو .com باندې ستاسو دپاره خپرو او تاسو دام کولی شي چې زمونږ د خبرونو په اړه باندې سني وکیل لري یا سم مشوره لري زمونږ د پاره چې را مونږ د خپل خبرونه نور سمره اخ کولی شو نو تاسو مونږ ته په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې رابطه کولی شئ. دې سره سره د مشال ریډیو د انسټاګرام او فیسبوک باندې هم تاسو د وړاندې دي تاسو په دغه پانو باندې زمونږ د خوا د تازه خبرونو معلومات لیدی شي، تازه راپورونه لوستی شي او مونږ ته مشورې هم راکول شي. د روان خبرونې نیمایي تر رسیدلې ونو راځي چې د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان فوج د خیبر پختونخوا په پیښور او ټانک کې د عملیاتو پر مهال په انخطو کې د 1100 مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. د پوسټ په بیان کې راغلي دي چې د اسمیر خان په کلاچی سیمه کې له وسلوالو سره په یو بل انخطه کې یو سرتیری هم وژل شوی دی. خپلواک سرچینو او وسلوالو ډلو د فوج د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. وزیر اعظم نورالحق کاکړ ویلي دي چې له افغانستان سره به د هیواد مسلې حل هواري شي چې کله په کابل کې یو مشروع حکومت جوړ شي. نوموړي دا خبرې پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته کړې دي. هغه زیاته کړې ده چې له پاکستانه د بی اسناده افغان کډوالو د ایستلو پالیسي ځکه خپله کړه چې دا په پاکستان کې د امنیت لپاره مهمه وه. افغان سوداګر وایي تمه لري چې پاکستان به ورته نن په کراچۍ بندر د بند پاتې شو شاوخوا 300 کنټینرو د برخلیک په اړه ځواب ورکړي. دا خبره د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ شریکی خونې چیمبر اف کامرس یو مشر خانجان الکوزی مشال ریډیو ته کړې ده. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF او پاکستان ترمنځ د پور ابتدایي تړون شوی دی. IMF پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د تړون له مخې د دوی د اجرایوي بورډ تر منظورۍ وروسته به پاکستان ته د 200 میلیونه ډالر پور ورکوي. د خیبر تیرا خلک وایي چې امنیتي ادارو ورته یو ځل بیا د خپلو کلو خوشی کولو ویلي دي. په داسې حال کې ده چې په تیرا کې د امنیت وضع په خرابېدو ده او په امنیتي سرتیرو باندې بریدونه ډېر شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته دا واضحه کړې چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د شخړې یوازنی حل د دوو هیوادونو په جوړېدو کې دی او د غزې نیول به لویه تېروتنه ده. اردن کو اوس رازو یو شمیر نورو راپورونو ته. د کال 2003 راهیسی تر دې دمه د پاکستان کرکټ لوبډلې په غټو سیالو کې درې کپتانان خپل ذمہوارو څخه لری کړل شوي، دوو استفاګانې ورکړي او یو کپتان ریټایرمنټ اخیستی دی. اوس هم په هندوستان کې روان نړیوال کرکټ کپ کې پاکستان د میچونو بایللو وروسته بابر اعظم د کپتانۍ څخه استفا ورکړی ده. چې ولې د نړیوال کپ په شان غټو ټورنمنټونو وروسته پاکستان کې دا ډول کپتانان لری کولی شي، د کرکټ پوهان او مینوال په دغه اړه سوایي د شبیر احمد جان په راپور کې.
د پاکستان کرکټ بورډ مشر زکا اشرف سره د ملاقات وروسته د ملي لوبډلې کپتان بابر اعظم د کپتانۍ څخه استعفا ورکړه. د کال 2003 مراسي پاکستان کې د شپږم کپتان شو چې د ورلد کپ نه راوتلو وروسته د خپلې ذمہواري نه یا خپل او یا د پاکستان کرکټ بورډ په وینا لری کړی شوی دی. دا چې د دې څه وجوهات کیدی شي، د پاکستان کرکټ بورډ سره تړلې پخوانی کوچ او موجوده وخت کې د کرکټ لوبو امپایرنګ کونکي ډاکټر سہیل خان وایي چې غټو سیالو کې باید کپتان خپل ځان په ذهني او نفسیاتي توګه مضبوط وساتي، کم چې د پاکستان لوبډلو کې کمی ښکاری.
چونکی ورلد کپ یو ډېر غټ ایونت دی، په عربو خلک په دنیا کې دا ګوري، نو دا ستا د سکلز ستا د نفسیاتو یو ټیسټ کیس وي. خلک هغه جج کوي چې بای ستا کې څونه ټیمپرمنټ دی د کپتانې. ظاهره خبره دا ده چې زمونږ په لومبنو څلورو پنځو میچونو کې یو دا تجربه وشوه چې زمونږ کپتان چې دی نو هغه اٹیکنګ کپتان نو هغه په وخت باندې تبدیلی نه راوستی دی چې هغه د میچ د ګټې لپاره تللی، نو له دې کبله هغه یو کمزوري کپتان ثابت شو. نو دا خو ضروری خبره ده چې په دونه غټ ایونت کې تخپل نرز نشي قابو کولی، نو تب بیا خامخار کپتانې نه لري کیږي.
د بردیر سید بلال رشید چې د باچا خان پوهنتون د کرکټ لوبډلې کپتان هم دی او د پاکستان کرکټ بورډ سره رجسټرډ لوبډلې، ابدالي ګندیکار سره هم لوبه کوي، وایي د ټیم انتخاب غوره پکار دی نه چې ټول زمواري یوازې په کپتان ورچول شي
په دې کې خو د کپتان اس قسم مسغلتي نشته ځکه لکه نور ټیمان چې کم دي نو د اغو کمبینیشن چې کم دی اډیر زیات خای مین سیس په کرکټ کې کمبینیشن دی کنه اوس کوم د انډیا ټیم ته وګورو هغه کې چې روهیت شرما گیم ونی کې ویراٹ کوهلی کې چې ویراٹ کوهلی ونی کې سوریا کومار یادوې کین چې هغه ونی کې ایشان کیشن کین خامخا د اغو دو درې پلیران په هر میچ کې سنچری کین نو دغه شان د پاکستان سره چې دی یو بابر اعظم دی یو فخر زمان دی نو چې زمونږ سره دو درې پلیران داسې وي نو زمونږ د نور کم پلیران چې دی دوه بار څخه ګیم کوي
د کرکټ لوبي مینوال سره نظر لري نو کفایت الله چې په سرکاري سکول کې استاد هم دی او د خپل سکول د لوبو څنګه مشر هم وای یوازې کپتان نه ټول لوبډله او د دوی انتظامیه د ګټ او بیلت دوه ذمہ وار وي
ټیم یوازې دا نه چې په دغه یو لس کلالیانو مشتمل دی بلکې د دې ټیم منیجمنت هم پوره کرداري د سلیکشن کمیټه کرداري نو په پاکستانی ټیم کې به مونږه مثال کا واخلو نو اکثر داسې ټیمونه منتخب شي چې هغه متوازن ني په هغه کې د لونډرز چې کومه ریش او د هغه کمی نو هغه شان ټیم سلیکټ نکلی شي دویم د کپتان بعضی نیم فیصله داسې چې هغه د یو خراب کارکردګي وجه جوړی دي شي چې صحیح بورډ فیصله ونه کی فیډ پلیسمنٹ صحیح طریقې سره سیټ نه کی نو دا مختلف وجوهات دي
دا د مننه چې په هندستان کې روان کرکټ نړیوال کپ کې په 12 نومبر د انګلند لوبډله پاکستان ته په 93 رنجونو ماته ورکړه چې ورسره پاکستانی لوبډله د کرکټ نړیوال کپ نه رابهر شوه د نوړاندې هم 2003 نړیوال کپ وروسته د هغه وخت کپتان وقار یونس په کال 2001 کې کپتان انزمام الحق په کال 2011 کې کپتان شاهد افریدی 2015 کې کپتان مصباح الحق 2019 کې سرفراز احمد او روان کال 2023 کې بابر اعظم د کپتانۍ څخه استعفا ورکړه شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري غړی
په 1 بجا
تاندي هيله
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجرا
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو
مشال ریډیو دغه اوریدونکو د کرکټ په موضوع کې پاتې کیږو په هندستان کې د کرکټ نړیوالې سیالۍ روانې دي او ځینې ټیمونه سیمی فائنل ته اوتی دي په دغه اړه باندې تفصیلات په دې راپور کې اورو
د کرکټ نړیوال جام په لومړنۍ نیمه پیلوبه کې هندستان د 20 منډو په توپیر نیوزیلند ته ماتې ورکړه او پیلوبې ته ورسېدل دغه سیالي د نومبر په 15 نیټه د کابل پر وخت تر غرمې وروسته 1 بجه د هندستان د ممبئی ښار په وانکیډ لوبغالي کې پیل شوې چې د هند په بری سره پای ته ورسېده دویمه نیمه پیلوبه د نومبر په 14 نیټه د پنجشنبې په ورځ د آسترالیا او سویلي افریقا ترمنځ د کلکتې په ایډن ګارډن لوبغالي کې ترسره شي په نننۍ سیالۍ کې هندستان پچه ګټلې وه توپ وهنه وکړه چې په ټاکلو 500 اورونو کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو سره 392 منډې وکړې د دې لوبډلې په توپ وهنکو کې ویراټ کوهلی 111 شریس آیر 115 شوبن گیل 89 سوځېدلې منډې کړې وې دا په ورځنیو سیالیو کې د ویراټ کوهلی 500 مسلیز وه هغه وتوانه چې د سچن تندولکر د 9 سلیزو ریکارډ مات کړی د نیوزیلند لپاره په توپا چاوره کې ټیم ساوتی درې لوبغاړي سوځول خو په 10 اورونو کې سل منډې ورکړې د نیوزیلند په توپهونکو کې ډېرې میچل 134 او لوډل مشر کین ویلیامسن 9 منډې وکړې خو هندستان ته بیا محمد شامی تاریخي توپا چاونه وکړه نوموړي په 9.5 اورونو کې 55 منډې ورکړې و لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله د غراز محمد شمی په روان نړیوال جام کې تر ټولو مخکخ توپا چونکی هم دی چې درویش لوبغاړي سوځولې دي د دې سیالۍ د اغیزناک لوبغاړي جایزه بیا ډېرې میچل وګټله دا تر 2011 زیږدیز کال وروسته لومړی ځل دی چې هندستان د ورځنیو سیالیو په لوبې ته لار پیدا کوي هند به د نومبر په 19 نیټه د احمدآباد په نریندر مودي لوبغالي کې د دویمې نیمه پیلوبې له ګټونکو لوبډلې سره پیلوبه ترسره کوي
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقہ ډیر آسان ده. ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
نن په ټول نړۍ کې د برداشت ازغم ورځ مانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د سوري لاندې د دې ورځې د نمانځلو مرام د بېلابېلو مذهبونو کلتورونو او ټولنو ترمنځ احترام امن او برداشت ته وده ورکول دي. دا ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې په پاکستان او ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا کې مذهبي اقلیتونه ښځې ماشومان او نرښځیان د زور زیاتي او تشدد سره مخ دي. د کال 2023 لپاره د امریکا د حکومت د مذهبي ازادیو پر راپور کې راغلي چې په پاکستان کې د مذهبي ازادۍ وضع نور هم خرابېدو لور ته روانه ده. په دغه اړه تفصیل په راپور کې ور
دا د کال 1995 د نومبر 14 نیټه وه چې د ملګرو ملتونو د تعلیم ساينس کلتور ادارې د زغم په اړه د اصولو اعلامیه خپره کړه او فیصله وشوه چې هر کال بعد د زغم او برداشت نړیواله ورځ نمانځل کیږي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د پېښور د ایډوردز کالج استاد او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وویل چې کچري مونږ معلومول غواړو چې یو ټولنه څومره مهذبه ده نو مونږ به ګورو چې د دغه ټولنې په وګړو او ادارو کې زغم څومره دی. نوموړي زیاته کړه چې له بده مرغه کم ځایونه د زغم او برداشت مرکزونه وو هغه اوس د ډلهیز تشدد او عدم برداشت مرکزونه ګرځېدلي دي.
هغه ځایونه چې کوم د زغم د برداشت د قبولیت ممبرونه پکارو عمده هغه ځایونو نه تشدد پیلاویږي. دلته په خیبر پښتونخوا کې چې کومې یونیورسټیانې دي کم عبادتګاهونه دي نو د دې ځایونو نه د فرقواریت خبرې د دې ځایونو نه د تشدد اوازونه هغه مونږ زیات اورو بجای د دې چې د دې ځینه مونږ د یو قبولیت یو आवाज وورو. د تیرو لسو کلونو نه خصوصا خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي ادارو صورتحال کې یو بحران واقع دی.
زمونږ په ټولنه کې د عدم برداشت نفسیاتي اغیز څه دی؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د روحي رنځونو ډاکټره انیلا خان وایي چې دا مهال ښځې او ماشومان د ډېر زور زیاتي سره مخ دي او خلک د یو بل په خبرو ځان پوهولو او برداشت کولو ته آماده نه دي. نوموړي زیاتوي چې د عدم برداشت راکمولو لپاره په ټولنه کې د تعلیم او بیدارۍ ډېرولو سره سره په انتظامی او قانوني نظام کې اصلاحات هم پکار دي.
ہیومن بینگ بھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی چاہے آور دس آر ڈفرنٹ ود ایئر بلیو ویری ڈفرنٹ دی انجسٹس ڈیز یاد تھا اور کت پرابلم دے پورا سے تو تا دیر جو ٹیم درگا جی سر شفا سفارش تھا ایک درگا تو چارن شکے دائی خال دیر جو پاور اورینٹڈ دی مان چې چاله پیسہ دا چاله پاور دا چاله پالیٹکس دا هغه دې دا سه پرسیو کوي چې دا دا وچ سوي کنه دا وړه کوي او اکنامیک ڈیپینڈنس دی وجه نه یو دا فیکٹر یا جز یاته چې کینی چې وومن دی کنه هغه فائنانس پر مین پر ڈیپینڈ دی چیلډن پر مین پر ڈیپینڈ دی پالیٹیشن چې کین بیا شاید دا درجه استعمال آئی یو به خلاف نفرت پھیلاو کوي او چې فرقې وجه چې فرقې به دي سیاست چا ایر کوي.
ډاکټر انیلا خان زیاتوي چې د سیاسي او ستراتیژیکي ګټو لپاره مذهبي او قومي اختلاف ته نور هم وده ورکول کیږي او د هغې په نتیجه کې تشدد او عدم برداشت لا زیاتیږي. ډاکټر سمیع الدین ارمان دغه خبره نور هم وړاندې بوزي او وایي چې د پښتنو په خاوره یو داسې نظریاتي سرمایه کاری شوې ده چې په نتیجه کې د امن زغم او برداشت صفتونه بدرنګه ګرځول شوي دي. نوموړی نور وایي
د دې ډیر بیلابیل لاملونه دي، څه نظریاتي لاملونه دي، څه انتظامی لاملونه دي، د دې څه نفسیاتي معاشي او سیاسي لاملونه دي. زمونږ په ټولنه کې عدم برداشت ک بغیرتوب ویل کیږي، ظاهره خبره ده چې بیا به هغه معاشره کې زغم تقبولیت څنګه راځي. نو دا یو نظریاتي انویسټمنټ په دې ټولنه کې شوی دی چې دا انساني صفات بدرنګ وګرځولی شي، او د هغې دپاره د دیزی چې کم قبایلي ساختونه او قدرونه دي د هغې نه کار اخیستلی شوی دی.
د یادونې وړ ده چې د کال 2023 لپاره د امریکا د حکومت د مذهبي ازادۍ په راپور کې راغلي چې په پاکستان کې د مذهبي ازادیو وضع لا خرابېدو لور ته روانه ده. راپور وایي چې ټولنیز تاوتریخوالی او هدپي وژنې هم دوام لري، او په نتیجه کې د مذهبي اقلیتونو یو شمیر غړي وژل شوي او د هغوی د عبادت د ځایونو بې حرمتي شوې ده. د پاکستان اساسي قانون د اقلیتونو ښځو او ماشومانو د حقونو د حفاظت سپارښتنه کوي، خو د حقونو فعالان وایي چې اکثر دغه قوانین په سمه توګه نه عملي کیږي.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوس ورځو سوات منګورې ته چاته چې د سوات ضلع انتظامی په سیدو شریف کې د ښځو لپاره د یوې ځانګړې غونډې تابع کړې وه چې پکې هغې د بیلابیلو حکومتي څانګو ځایي چارواکو ته نیغ په نیغه د تعلیم، صحت او چاپیریال سره تړلې مسلې وړاندې کړې. د غونډې ګډونوالو میرمنو دا یو ګټور ګام بللې دی او هیله څرګنده کړې ده چې انتظامیه به د دوی لخوا په ګوته شوي ستونزې زر تر زره هواری کی. په دغه اړه باندې تفصیل د نیاز احمد خان په راپور کې و.
په دغه لړ کې د منګوري اوسیدونکي په محلو او کلو کې د وړو تعلیمي ادارو په حق له وویل
د فیس لپاره کوشش کی چې د فیس مونږ طلب کو د ماشوم نوالو او خداغو حالات داغو بلډینګ داغو کلاسز داغو ټیچرز میټریک کړي داغو ټیچرز دي زه په خپل تعلیم نو ماشوم بچي واشروم یا ټوایلیټ تلو دا اوسره دا هم نو هغه بهر د گاوند کې په مالکی چې کم کورنو الته بلاړو او واشروم به یوز کوو بیا براله کلاس ته الته کې کینټین هم سبندوبس نو او سرانو په خپل سامان راړو پوړو به خرڅو.
رابیا چې د سیدو شریف سره تعلق لري وایي چې بنګور خار او نور سیمو کې غټ منګکان زیات شوي. دغه مخنیوي ادارې دي دغه منګکان ختمول لپاره ګامونه پورته کړي ځکه چې مرزونه ترې ولاړیږي.
د ټول نظرو ایشو چې د منګکان ده کنه ځکه چې زمو خوراکونو ته ارسه تزي چې دوی په هفته کې خامخا دوايي په هر ځی کې واچولای شي. چورال دا یو مشن منګ ټول واخلو او دا په ټول سواد کې واچولای شي.
کلی کچہری یا پرانسته غونډه کې شریک ازای مدنی پال سمرین حکیم وکیل ورستا مشال ردوول چې داسې غونډې د خزو لپاره ځکه مهم دي چې خپل مسلې نیغ پنیغه چارواکو ته وړاندې کړي.
زنانه خپل مسلې کم چې تانو ته نشي وړي، عدالت ته نشي وړي، د دې صاحبانو دفتر ته نشي وړي، هغه دلته کې خپل مسلې کلاو وکي سو زنانو ته پاغه ټایم باندې داغي مسلې حل ملاو شي. او چې کومه دسی مسلې چې دا افسران نشي کولې نو هم ورسره دا افسران وادو کی چې تاسو دا مسله به مونږ بل افسر ته چا چې دا اختیاري هغه ته به مونږ وړاندې کو.
نه خلاف مونږ پراپر اکشن اخلو. خدا پرایویټ سکول شي دا خلن سبب یو کوڅه کې بدري سکول نه.
دا مسلو حل کولو پاړه د ضلع سوات مرستيال کمشنر منیر حلیمزی هم په هغه وخت جوابونه ورکړل. ورسته مشال ډېر ته وویل چې ډېری مسلې هم داسې وي چې وړاندې د ضلع انتظامی په نوټس کې نه وي.
دا کلی کچهري وشو اوس نو دی کې د دوی ډېری ایشو چې کوم وي جنون وي پدې کې موږ ته پته ولګی چې را دی لیډیز ته چې څه ایشوز دي هغه څه قسم دي نو هغه میکسیمم هیلت ریلیټډ وی ترانسپورٹ ریلیٹڈ وے اغون داس ایشوز وچ بالکل منگ دا سائڈ چ دے دا اگنور کرے رے نو انشاءاللہ دا ایشوز منگ نوٹ کرے پ منٹس کی مراوستی او کنسرن ڈپارٹمنٹ چ کمو اغات چ کم موجود او اوی تمن ڈائریکشن ام ورکل او چ کم نو موجود نا اوی تا منگ چ دے ریٹن کی ڈائریکشن زور کو چی دا سن نظر تا زرا حل کوی شو انشاء
ضلع انتظامیہ او سوشل ویلفیئر ادارہ وای چ دا رنگا دا مسلو پڑا کول لپارا ہر تحصیل کی اونڈ کی گی او ہغی کی صرف سڑی برخ اخلی زکا دوی اوس ہسی کوي چې صرف د خزو لپاره ځانګړي غونډي وکړي چې پکې خزي هم خپل مسلې او ستونزې چارواکو ته وړاندې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
په داسې حال کې چې پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، له نړیوالې مالیاتي ادارې څخه یو وار بیا پور اخلي. پاکستان د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف څخه پور په داسې حال کې اخلي چې په هیواد دننه اقتصادي ستونزې پیچلې شوې دي. تر دې مخکې هم پاکستان 2.25 له ایم ایف څخه پورونه اخیستي دي. د پیسو نړیوال صندوق تاریخ، د پورونو طریقه کار، د ادارې جوړښت، خو په کومو مودو کې پاکستان له ایم ایف څخه پورونه اخیستي، په دغه اړه تفصیل د ګلیاز پر راپور کې.
پاکستان له 1950 کال راهیسې د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف غړی دی. له دغه هیواد غیر متوقع اقتصادي حالت او په درامداتو د انحصار له وجې 22 مواردو کې پاکستان له آی ایم ایف څخه پورونه اخیستي دي. په دې کې تر ټولو وروستي په 2019 کال کې وو. د پیسو نړیوال صندوق تاریخ. آی ایم ایف او نړیوال بانک په 1947 کال کې د برټن وډز کانفرنس په جریان کې رامنځته شوی وو چې دوه اړخیزه هدفونه وو چې له نړیوال جنگ وروسته بیا جوړونی او مالی بحران کې پرمختللو هیوادونو سره مرستې کول وو. آی ایم ایف په رسمي توګه د 1975 کال د دسمبر پر 20 کار پیل کړو. په لومړي سر کې 9 هیوادونه د دې غړیول. په 1976 کال کې د غړو هیوادونو شمیر 9 ته ورسید. آی ایم ایف په 1978 کال کې خپل مالی کارونه پیل کړل او په هماغه کال کې فرانس لومړی هیواد و چې له دې ادارې څخه پور واخست. آی ایم ایف کار سوي. په نړۍ کې دوه تر ټولو لوی مالیاتي ادارې دي، یو نړیوال بانک او بل د پیسو نړیوال صندوق دی. دواړه نړیوال ادارې قرضې ورکوي، خو په دې کې فرق دی. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر غلام سمد وای، نړیوال بانک پرمختیایي پروژو لکه ډیمونو، روډونو یا د ودانو د جوړولو لپاره قرضې ورکوي.
آی ایم ایف کوم دی جی بنیادی دی چې کوم دی په انګلیش کې ورته دا بیلنس آف پیمنٹ کرایسیس وای. او څومره چې کله معاشي بحران راشي په ملک کې او ستا خرچې او ستا چې کوم ریوینیو دا دې کې فرق ډېر زیات راشي، نو دغه ګیپ پوره کولو لپاره چې کوم دی آی ایم ایف کوم دی نو کنټری ته فنډینګ کوي یا لون ورکوي.
د پیسو نړیوال صندوق جوړښت. د آی ایم ایف رسمي ویب پاڼې تر مخه آی ایم ایف د خپلو ټولو 190 غړو هیوادونو لپاره د دوامداري مودي او سوکالۍ لپاره کار کوي. دا د اقتصادي پالیسیو ملاتړ کوي چې مالی ثبات رامنځته کړي. ډاکټر سمد وای، د آی ایم ایف هر یو غړی هیواد دې ادارې ته پیسې ورکوي. د دې لپاره بورډ آف ګورنرز وي او د ووټونو تعین پر فنډونو یا پانګونو باندې کیږي. امریکا او ځینې اروپایي هیوادونه آی ایم ایف ته زیاتې پیسې ورکوي، نو ځکه هغوی سره د پورونو ورکولو اختیار تر ټولو زیات دی. ډاکټر سمد وای، پاکستان دغه ادارې ته پیسې نه ورکوي، نو ځکه د ووټ اختیار ورسره نشته. د پور یا قرضې ورکولو طریقې کار سوي. که د آی ایم ایف غړي هیواد له معاشي بحران سره مخامخ کیږي، نو کوشش کوي چې پر وخت له دې نړیوالې مالی ادارې څخه پور واخلي. آی ایم ایف پاڼې له معلوماتو سره سم د ادارې درې مهم ماموریتونه دي. لومړی، نړیوال مالی همکاري. دویم، د سوداګرۍ پراختیا. او دریم، اقتصادي ودې ته غړي هیوادونه هڅول دي. دغه ادارې ته درخواست ورکول وروسته بورډ آف ګورنرز کینی او هغه هیواد سره د پور ورکول په شرایطو خبري کوي. پاکستان له آی ایم ایف په کومو ادوارو کې پورونه اخستی. پاکستان په لومړی وار په 1955 کال کې د پیسو نړیوال صندوق څخه پور اخستی وو. په هغه وخت کې فوزی امیر جنرال ایوب خان واکمنی و. جنرال ایوب خان په 1956 او بیا په 1959 کال کې له آی ایم ایف د پیسو توازن لپاره پور واخست. په 1961 کال کې له هند سره تر جنگ وروسته پاکستان ته زیات زیانونه واوښتل او د دې پوره کولو لپاره د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو په 1972 کال کې له آی ایم ایف څخه پور واخست. ذوالفقار علي بټو په 1983 او بیا په 1984 او بیا په 1985 کلونو کې له دې ادارې پورونه اخستی وو. تر دې وروسته په پاکستان کې فوزي واکمن جنرال ضیاء الحق دوه وارې په 1983 او بیا په 1983 کال کې د پیسو نړیوال صندوق څخه پور اخستی وو. په نویمه لسیزه کې د بیا جمهوریت بحال شو نو د بېنظیر بټو په واکمنۍ کې دوه وارې په 1988 کې پورونه اخستل شوي ول. د نواز شریف په واکمنۍ کې په 1983 کال کې له دې ادارې څخه پور اخستل شوي وو. تر دې وروسته بېنظیر بټو بیا واکمنه شوه نو درې وارې له نړیوالې ادارې پورونه واخستل چې په 1994 کال کې دوه ځلې او بیا په 1995 کال کې اخستی وو. د دې وروسته نواز شریف واکمنۍ ترلاسه کړه او په 1999 کال کې یې دوه وارې له دې ادارې سره د پور اخستو معاهده وکړه. خو تر دې وروسته فوزي امیر جنرال پرویز مشرف واکمن شو او په لومړي سر کې په 2000 کال کې او بیا په 2001 کال کې له آی ایم ایف څخه پور اخستی وو. خو په هیواد کې په 2008 کال کې جمهوریت بحال شو نو په هغه وخت کې د پیپلز پارټي واکمنۍ کې له نړیوالې ادارې څخه پور اخستل شوی وو. په 2013 کال کې تر انتخاباتو وروسته نواز شریف واک کې راغلو نو په هغه کال کې یې پور اخستی وو. په 2013 کال کې عمران خان د پاکستان وزیر اعظم شو نو له سعودي عربه، متحده عربي اماراتو او چین څخه دوستانه پورونو ترتیب کړل ترڅو د آی ایم ایف د سختو شرایطو مخنیوی وکړي. په 2019 کال کې د هیواد اقتصادي حالت خراب شو نو له هغه ادارې څخه یې پور واخستو. دا دویشتم وار وو چې دغه هیواد له آی ایم ایف څخه پور واخست. د 2019 کال پور څومره وو؟ آی ایم ایف په 2019 کال کې د عمران خان د وزیر اعظمۍ پر مهال پاکستان ته سباندې درې کلونو کې د 6 ارب ډالرو پر قرض ورکولو صلاح شو. خو د 2022 کال په جنوري میاشت کې ورته د مالی او اقتصادي اصلاحاتو نه کولو له وجې د پیسو ورکول وځنډول. د پیسو نړیوال صندوق د 2021 کال په نومبر کې د اسلام آباد لوري ترجمنو وروسته د پور پر دوام موافقه وکړه او ټاکل شوی وه چې په 2022 کال جنوري کې تر غونډې وروسته د 1 ارب ډالرو د قرض ورکولو فیصله وکړي. آیا پاکستان له آی ایم ایف څخه دویشت ځلې د پورونو ژمنې سرته رسولي؟ اقتصاد پوه ډاکټر غلام سمد وای پاکستان له آی ایم ایف څخه دویشت وارې پورونه اخستي خو شرایط یې نه دي پوره کړي.
وخت سره سره دې شرایط چې کمی هغه سختېږي. هم مثال کې طور پر پاکستان چې کوم دی تقریبا اوس پورې 22 پروګرامونه وکړل. 22 پروګرامونو کې دې چې څومره وعدې هغې سره کړې وي تقریبا دې فلفل نه کړې. دی وجه باندې په دې ځل باندې چې کوم شرطونه دي هغه ډېر سخت کړي دي. هغې
په اسلام آباد کې اقتصاد پوه اکرام اوتی وای په اوسني پروګرام کې معاهده شوې ده او آی ایم ایف پاکستان ته 1 ارب او 1.5 کروڑ ډالر ورکوي چې ورسره اقتصادي حالت ښه کېدی شي. دا آی ایم ایف تازه شرطونه سدي. اقتصاد پوه ډاکټر سمد وای دا لومړی وار دی چې آی ایم ایف پاکستان ته ډېر سخت شرطونه ایښي دي.
دا په لومړي ځل باندې زما په خیال په دې 22 پروګرامونو کې رالو چې هغه د انرژي سټرکچر باره کې خبره کړې ده. د انرژي پرایس ډیټرمینیشن او دومره سخت په انرژي باندې خبره کول دا ولې چې پاکستان ډیر زیات سرکولر ډیټ او نقصان پاکستان ته د انرژي نه روان دی. نو دا ټایپ شرطونه دی په کې پورې ډیزل باندې ډیر په سختۍ باندې راوستل.
آیا د آی ایم ایف پور به له پاکستان سره مرسته وکړي؟ پاکستان له څه د پاسه درې کلونو راهیسې له اقتصادي او مالی مشکلاتو سره مخامخ دی او په تیرو میاشتو کې روپۍ په دوامداره توګه خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. اقتصاد پوه اکرام اوتی وای پاکستان کې ډالرو نشتوالی دی او روپۍ هم خپل ارزښت بایللی دی.
ډالر ته کوم پاکستان کې نشته. نن د ډالر صورت حال دا چې پاکستان سره ټوټل نه ارزښت دی، حالانکه پکار 24 ارب ډالر دی. نو دا کوم چې پوره کول لپاره لازمی خبره ده چې آی ایم ایف پاکستان ته چې پیسې ورکي نو هغه نه پس به نور ملکونه یعنی چین، یو اے ای، قطر اور سعودی عرب به هم پاکستان لازمی لگے پیسې ورکي چې دغه هغه مقدار ویل کیږي چې 14 ارب ډالر دی. نو دا چې پرمختګ نه کیږي دی کې د دې په وجه باندې پاکستان چې دی یو سلاید اغسته دی، یعنی د پخته روان دی او دا خطر پیدا شوی دی چې پاکستان نه امپورټ هم نشي کولای او پاکستان چې دی نو کم قرضې اخستی دی، هغه ادایګي به هم نشي کولای.
لا ایم ایف څخه د قرضې نه میلاویدو له وجې په هغه هیواد کې ګرانی هم زیاته شوې ده او اقتصادي هلې ځلې ټکنی شوې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري.